السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په لاندو خبرونو باندې وکړم د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او د دې کار د سمدستي درېدو غوښتنه لري دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد تکل نن په یو پیغام کې ویلي
دته مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سین ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو یو دیرش افغان کډوال تازه په کراچۍ ښار کې نیولې دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې پولیسو د لسګونه کسانو لاسونه ورتړلي دي. د افغانان د ناقانونه تک په خاطر نیول شوي او پولیس وایي لا به د ناقانونه کډوالو پر ضد خپلې هڅې جاري ساتي. کابل ته په میلیاردونو نوي چاپ شوي افغاني بانک نوټونه رسیدلي دي. د افغانستان بانک مسؤلونو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیسټمونو له لارې د پیسو د ورکړې لار هواره کړه، کابل ته په پولند کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه نه کوي، ځکه چې د سخت دریځه طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیسټم سره پرې شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلي وو. د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. لوبه د استرالیا په اډلیډ ښار کې وشوه. انګلستان وتوانید په 14 اوورونو کې د هند 196 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. پیلیزو لوبغاړو جاس بټلر 80 او ورسره الکس هیلز شپږتیا منډې جوړې کړلې. په دې ترتیب انګلستان را روانه یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه ترسره کوي. او د ټویټر ګڼ شمېر کاروونکو له هغې وروسته بیا د مشهورو څیرو په نوم د جعلي اکاونټونو جوړولو چانس ترلاسه کړ چې د ټویټر مالک ایلان ماسک د ټویټر اکاونټ د تایید لپاره نوی سیستم معرفي کړ. ایلان ماسک تایید کړي چې د اکاونټ د تاییدولو لپاره د پیسو ورکولو سیستم او په ګوګل او اپل کې د دې اپلیکیشن پلاتفارمونه کفایت کوي چې ټویټر پرې د خپل تایید پرته اکاونټونه تاییدولی شي. مخکې به سیاستوال، ژورنالستان او نورې موتی سیری په ټویټر باندې د خپل اکاونټ د آبی نکې کولو یا ویریفای کولو لپاره د هویت د اسنادو د وړاندې کولو لپاره اړو. د ټویټر په نوي سیستم کې ټول هغه د ټویټر کارونکي چې په دې ټولنیز شبکه کې د $8 میاشتنی ګډون ولري اکاونټ به د آبی نکې په لرلو تایید شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو په نیول کېدو باندې اعتراض کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بورل له افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړې ده. د غزنی هغه نجلۍ چې د کتاب لوستنې په یوه سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی له طالبانو غواړي چې مکتبونه ور خلاص کړي.
اوس خود اسلامي امارت د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینی یم، تناز دنه ټول نجونې ډېرې خواشینی دي چې مکتبونه بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي.
د کرکټ په نړیوال جام کې هم نن انګلستان په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت.
It's high. It's over, Corny. England win. And they've given India a real...
دردی شیبی.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ربشو اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانی چارواکو غوښتي چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان گاونډي په توګه د افغانانو ښه قربتوب وکړي. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې لسګونه افغان کډوال د پاکستان د سند ایالت د پولیسو لخوا نیول شوي او په یو ویډیو کې ښکاري چې د ټولو لاسونه په رسیو باندې تړل شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د دې ښار پولیسو پرون د یو دیرشو افغانانو د نیولو خبر ورکړی دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر د پاکستانی پولیسو خوا د افغانانو زورول غندل یو غوښتنه کړي چې د افغانانو نیول او هغوی ته سپکاوی باید بند شي. د دغه غورزنګ یو غړي او د بندي افغانانو مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي په نیول شو افغانانو کې اکثره یې هغه کسان دي چې پاکستان کې د اوسېدو یا د دې هیواد د ورتلو قانوني اسناد هم لري. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
دا هغه ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او پکې ښکاري چې د پاکستانی پولیسو لخوا یو شمېر نیول شوي افغانان چې په رسۍ انتړل شوي د پولیسو ماموریت ته بیول کېږي. په دغو شاوخوا شلو افغانانو کې یو شمېر هم ماشومان دي. په هغه هیواد کې میشت له افغان کډوالو او د هیواد د تلونکو افغانانو په وړاندې د پاکستاني پولیسو د ځپنې دغه اقدامات تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې د کراچۍ د کماړي سیمې د پولیسو لخوا پرون چهارشنبې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو دېرش هغه افغانان چې له بلوچستان ایالت څخه په ناقانونه توګه کراچۍ ته ورغلي و نیول شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جنوري په حواله ویلي چې ویلي دي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پاڼې له مخې پولیسو دغه افغانان د اسنادو د نه درلودو او پاکستان ته د ناقانونه تګ په خاطر نیولی دي. خو د دغو بندیانو یوه مدافع وکیل د پاکستاني پولیسو دغه اداره د وی او وای پولیسو په سلګونو هغه افغانان هم نیولي چې په دې هیواد کې د اوسېدو یا د ورتلو قانوني اسناد لري. د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
په دوی باندې دغه تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري او وداؤت اني لیګل ډاکومنټس دوی پاکستان ته راغلي دي. خو په دې کې زیات شمېر دغو کسانو دی، درې سوه څلور سوه داسې کسان دي چې زما خپل ورسره ملاقات شوی چې د هغوی سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورټ دا ورسره ول چې پولیس ضبط کړي دي او بیا مونږ پولیس سټېشن ته هم پسې تللي وو. نو هغوی بیا مونږ انکار وو چې بل مونږ سره خو داسې سم ډاکومنټس مونږ د دوی نه دي اخیستي.
میرمن کاکړ وویل په اوس وخت کې د پاکستان په زندان نو کې شاوخوا دوله سوه دا ډول افغان کډوال ساتل کېږي. د هغې په خبره د کراچۍ په زندان کې د یو لوړ عمر لرونکي افغان مړینه هم محکمې ورته تایید کړې او وایي مړی تر هغو افغانستان ته نشي استول کېدی چې په دې زندان کې د بندي زوی دوسیه بشپړه شوې نه وي او افغانستان ته د ډیپورټي امر صدر شوی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغانانو زورونه ودروي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په یوه صوتي بیان کې چې پر پاڼه یې خپور کړی وویل په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قنزلګریو په پرله پسې توګه هڅې کړي، خو له بده مرغه له غوښتنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سیند ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي.
حافظ ضیا احمد همدارنګ وویل پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هیواد دی چې دواړه ولسونه د اسلامي ورورګلوۍ او ګډ کلتور ترڅنګ ګډ نور نه بېلېدونکي مشترکات لري. نوموړي زیاته کړه دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال میشت او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هیواد په آبادۍ او اقتصادي وده کې هم مهم او د پام وړ رول لوبولی دی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین هم له پاکستاني چارواکو غوښتي چې باید د افغانانو نیول او سپکاوی بند شي. پښتین هم همدارنګه زیاته کړې چې چمن، تورخم او انګور اډه کې هم هر ورځ لسګونه عام خلک له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره زور زیاتی روان دی.
ژوند ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
اروپایی ټولنوایی په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واوریدل شي او حق یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په افغان میرمنو او نجونو ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي، اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه یې ورکړل شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په همدې تړاو یې له یو شمېر بهرمیشتو افغان میرمنو سره کتلي دي. نوموړي لیکلي، د افغان خزینه رهبرانو په ناسته کې موږ نن په افغانستان کې د یوې پراخ بنسټه سیاسي پروسې په اړتیا خبرې وکړې. داسې پروسه چې ښځې او نجونې پکې مساوي حقونه ولري او بشري حقونو ته پکې درناوی وشي. په همدې حال کې د جنسیت او تنوع په برخه کې د اروپایي ټولنې سفیر سټیلا رونر پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په نږدې راتلونکي کې به د افغان میرمنو د ستونزو د اورېدنې په هدف یوه ناسته جوړه کړي. که څه هم نوموړي د دې ناستې دقیقه نیټه نه ده ښودلې، خو ویلي دي چې په دې ناسته کې چې د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې غونډه نومیږي، له افغانستانه او بهر نږدې اویا افغان میرمنې برخه واخلي. نوموړي لیکلی دي چې په دې ناسته کې به د افغان میرمنو په لومړیتوبونو بحثونه وشي. اغلی رونر لیکلي، خوشحاله یم چې له افغانستانه او بهر څه باندې اویا افغان میرمنې دلته دي ترڅو په راتلونکو میاشتو کې د افغان میرمنو پر لومړیتوبونو خبرې وکړو. دا ناسته د هغو هڅو برخه ده چې په لړ کې به یې ښځې د خپل هیواد د سیاسي حل لارې یو برخه شي. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې لومړۍ غونډه د روان میلادي کال د مارچ په 10 په بروکسل کې شوې وه. اروپایي ټولنې ویلي دي په هغه غونډه کې افغان میرمنو د افغانستان په سیاسي پروسه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې. د افغان ښځو د مشرانو د ټولنې په غونډه کې د افغانستان دننه او بهر افغان میرمنې پکې ونډه لري او دوی د افغان میرمنو او نجونو د ستونزو د حل په هدف خپل وړاندیزونه د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې سره مطرح کوي. د افغان میرمنو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په افغان ښځو او نجونو محدودیتونه زیاتوي. له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان افغان میرمنې له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر اجازه هم نه لري او په یو تازه اقدام کې د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو په مخ د تفریحي پارکونو او حمامونو دروازې هم تړلې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلي چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې راوروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، باکیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دغه رپورټ بې بنسټه بللی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
کله چې شفاخانې ته ورسېدم، په شفاخانه کې ښځینه ډاکټره نه
وه. فوزیه د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده، وایي نږدې یو میاشت وړاندې د زیږون پر مهال ماشوم مړ شو. فوزیه یې لامل په سیمه ییز کلینیک کې د ښځینه روغتیا پالانو نه موجودیت یادوي.
کله چې شفاخانې ته ورسېدم، په شفاخانه کې ښځینه ډاکټره نه وه، نو د ډېر درد شدت د دې په خاطر چې ښځینه ډاکټره نه وه، ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکړو. نو ډېر مشکلات په شفاخانو کې ښځینه ډاکټرې نشته.
افغانستان د طالبانو لبیا زلی وکمنی را وروسته چې په میرمنو تر بل هر وخت سخت محدودیتونه لګیدلی خزینه روغتیا پالانې هم ورسره کمی شوې دي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ورسره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. تازه جانز هاپکنز پانتون په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مور او ماشوم د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د دې پانتون په نوي راپور کې راغلی دی چې په دې هیواد کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څیړنیزو مرکزونو بلل کیږي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلی دي چې د تیر میلادي کال له اګوست میاشتې را وروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی. دغه راپور چې 141 روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی د مرکه شویو 40% ویلي چې د زیږون پر مهال روغتیایي خدماتو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی دی. 24% نورو بیا ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو کې د وضعیت د خرابېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د مور او ماشوم سمه ساتنه او پالنه وکړي. په راپور کې راغلی دي چې د کورنۍ اقتصادي بحران ترڅنګ د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او د دوی په وړاندې ناوړه کاري وضعیت د دې له امله شوی چې میندې پر وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه مومي او یا هم میندې په کور کې زیږون ته اړ شي. ځکه د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور پر بنسټ میندې تر خصوصي روغتونونو د موټر کرایه او یا هم هلته د فیس د ورکړې توانایي نه لري. په یاد راپور کې 14% نورو کسانو ویلي دي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. په دې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو څخه غوښتنه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په مشرۍ د روغتیایي خدماتو رسولو لړۍ چټکه کړي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان آزادۍ راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې دا راپور بې بنسټه بللی دی. په ورته وخت کې د کابل په یو روغتون کې یوه ښځینه روغتیا پاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې راپور کې خپور شي آزادۍ راډیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د نسایي او ولادي ناروغیو د متخصصینو د کمښت له امله میندې او ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي.
کابل ته په میلیارډونو نوي چاپ شوی افغاني بانک نوټونه رسیدلی. د افغانستان بانک مسولینو په وینا وروسته تر دې چې امریکا د افغانستان بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمو لارې د پیسو د ورکړې لار هوار کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوی افغاني بانک نوټونه ورسیدل. په همدې موضوع باندې فریدی سیال د اسلامي بانک له پخواني مشر او له بانکي چارو کارپو عبدالشکور اډوال سره خبرې کړې.
د بانکو د نوټونو په ارتباط دومره ویلی شم چې نوټونه چاپ کېده دا یو هیواد د اقتصاد پورې هیڅ اړه نه لري، نه په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي نه منفي تاثیر کوي، ځکه صرف دا وسیله او ذریعه د تبادلې د اجناسو ده. نو دا داسې یو اصلي عامل د اقتصاد ښه کېدو پورې هیڅ ارتباط نه لري.
اوس د امریکا اجازه ورکړې ده چې افغانستان د پیسې انتقال شي، که هغه بانک نوټونه دي که هغه نورې بشري مرستې دي، یعنی په یو ډول افغانستان ته پیسې راځي. دا د دې ښکارندوی کوي چې نړیوال هڅه کوي چې افغانانو سره، په ځانګړي ډول امریکا هڅه کوي چې افغانانو سره اړیکې ولري او دوی سره بشري مرستې وکړي.
د دې کې هیڅ شک نشته چې د امریکا په موقف کې نرموالی راغلی د طالبانو په ارتباط باندې. هغه موقف چې په ابتدا کې و هغه اوس نه دی، کوشش کوي چې خپل هم ورسره روابط او تعلقات ښه کړي او نور نړیوال هم د امریکې د روابط او د تعلقاتو انتظار کوي. که چیرته امریکا ورسره روابط او تعلقات ښه کړي، بالخصوص که چیرته په رسمیت وپیژنده، په دې کې هیڅ شک نشته چې زه فکر نه کوم کوم هیواد بیا د دې نه انکار وکړي چې زه طالبان په رسمیت نه پیژنم.
یعنی د پیسو انتقال او د اجازه ورکول یو حل لاره به دته وباسي چې بل اخر امریکا او نور هیوادونه د تماده شي چې طالبان پر رسمیت پیژني.
دغه هیڅ شک نشته چې د پیسو د چاپ کېدو چې دغه دوه شرکتونه یو پولندي او فرانسوي سره د قراردادونه د پوخانه تر سره شوی وو، چې یو قرارداد د 100 میلیارد افغانۍ وو او یو قرارداد چې هغه کم و چې هغه نه هم تقریبا 5 میلیارد چې د پولندي شرکت سره وو بقایا پاتې، او د هغې نه 1.5 میلیارد ډالر افغانستان ته ورکړل او باقی هم ورته پردیمیاش کی شاید دننه دننه وسپاری زک افغانی په باز افغانی په بازار کې ډیر به حد زیات.
له بانکي چارو کار په د اسلامي بانک له خواني مشر عبدالشکور اډوال سره مو د نویو بانک نوټونو د چاپ او د امریکا د دریز د نرمیدو په ارتباط مرکه واوریده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم د کرکټ لنړیوال جام تاسو ته معلومات درکو. د اډلید ښار اوال سټیډیوم د نړیوال جام د تر ټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه و. انګلستان د 2022 کال د نړیوال شلو وریز جام په دویمه نیمه پای لوبه کې هند مات کړ.
اټس های اټس اوور کورنی انګلند وین اند دی هاف ګیون انډیا ا ریئل هامرینګ هیر.
هندی لوبغاړو لومړی توپ وهنه وکړه او په شلو اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د 109 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز شپږ اتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion, I'm really happy with the way I played. Yeah, it's as special as it gets. This is one of the best grounds.
Da Lovyard da ka ghat she badad dir khushalim che khalo ba me wakra da pa nare ki tur tul kh stadium da pa khasato go pa power play ya lumre shpo go ron ki har double shot wal ki da shi da sang boundary ani wadi di maghbali to pohane na khwand wa khis dir khushalim da si hiwat ki che dir waqt pa ki tirom da si lobe mo wakra nan shpa me da tul jwand ya ghora shpa da. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپوانه کې هارډیک پانډیا په 3 بالونو درش پټه چټکه منډي وکړي او ورسره ویرات کولی 50 وهله. خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پایلو به تر سره کوي. پایلو به په ملبورن کې تر سره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال شلو وریز جام ګټلې. پاکستان هم یو وار په شلو زو لوبو کې 2009 هم کال اتل ولي خپل کړي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د دیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل په دې انتخاباتو کې د زیات شمېر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د ده د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کیږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته ترلاسه کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د دیموکراسۍ لپاره یو ښه ورځ وبلله. وی ویل د دیموکرات ګوند غړو وکولای شول چې د جمهوری غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه یې کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه و. خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل، زما په فکر دا یو ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یو ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه، په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لوی څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 425 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهوري غوښتونکي کیوین مکارټي چې تمه کېږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل، دا واضح ده چې موږ به پر دغه جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهوري غوښتونکي به په دې جرګه کې 8 له ډیموکراتانو وګټي، یعنې 3 له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې 24 برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی، برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وې، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوری پال سیالی هرشل واکر ترمن سیالی د دسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1 سلنه رایې نه دي ګټلې. که جمهوری غوښتونکو د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي، که هغه په لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس باور شو. غزنی ته هلته د سلما په نوم یو 12 کلن انجلۍ چې د 12م چې د اتم ټولګي زده کوونکې ده، د کتاب لوستنې په یو مهمه سیالي کې لومړی مقام ګټلی دی. هغه داسې وخت مقام ګټلی چې مکتبونه بند دي. هغې له طالبانو غوښتي چې مکتبونه ور خلاص کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا تم ټول گیز د کوونکې 12 کلنه سلما
خور مې اته نیوې نمرې یوړې او رور مې بیا نتیجه معلومه نشو. ما معلوم راي مقام تر لاسه کړ.
سلما په غزنی کې د نبوي سیرت کتاب لوستنې په سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی. دغه سیالۍ یو شخصي پوهنتون برابره کړې وه چې د سلما د مشر خور او ورور په ګډون شاوخوا زرو تنو پیغلو او ځوانانو پکې ګډون کړی و. سلما وایي هر مور او پلار باید د تعلیم په لار کې د اولادونو ملګرتیا وکړي چې کامیابي په برخه شي.
زه ډېره خوشحاله یم او له خپل مور او پلار نه مې هم ډېره مننه کوم چې زه تشویق کړلم او دوی د ما سره ملګري دي. نو زه د نورو پلارونو او میندو څخه هم دا غوښتنه لرم چې دوی خپل اولادونه تشویق کړي او درسونو ته یې وهڅوي.
له سلما څخه مې وپوښتل که چیرې د هیواد په کچه په نورو ولایتونو کې دغه ډول سیالۍ پر لاره واچول سي اماده یاست چې ګډون پکې وکړئ. د مایوسۍ په انداز یې وویل زموږ اقتصاد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ د بل ولایت ته سفر وکړو.
زه خو آمده یم خو زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی، بیا که چیرې موږ پاس کړو بیا به زه کوشش وکړم.
سلما په ژړغوني غږ د خپلو ښوونځیو د بندېدو یادونه او غوښتنه هم وکړه او ویې ویل که طالبان نجونو ته د زده کړو کولو اجازه ورکړي ښه استعدادونه به پیدا سي او دغه نجونې به نورې هم وځلیږي.
اوس خود اسلامي امارات د نجونو مکتبونه بند کړي. زه ډېره خواشینې یم، تنه زنه ټولې نجونې ډېرې خواشینې دي چې مکتبونه یې بند دي. نو زه دا غوښتنه لرم چې دوی مکتبونه هم خلاص شي تر څو دوی هم درس ووایي، ځکه چې په یو حدیث کې راغلی دي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی. نو باید اسلامي امارات ښځو ته اجازه ورکړي نجونو ته تر څو دوی مکتب خلاص کړي.
د سلما په باور که نجونې نورې هم له زده کړو محرومېږي نو سخت ضرر به وویني. تعلیم یافته پلرنه یوازې یو کورنۍ خو تعلیم یافته میندې ټوله نروزي.
ښځې او نجونې به ډېرې متضرره شي او کله چې یو انجلکۍ درس زده وي هغه یوه کورنۍ روزلی شي. نو باید د نجونو مکتب خلاص کړلی شي.
سلما وایي غواړم چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړم او په راتلونکي کې د خپل هیواد خدمت ته جوګه سم.
ستاسو له پیغامونو
زه د ګریشته علمن د ګریشته خبره کوم. دغه د جدم خان د لمر ختو خواته ډبر ډمبر دی، د ډمبر ټکور ټکور دی. دغه طالبان چې دي ګرد سره راغلي دي، بس په وطنو کې ماشي مطلق سړکانې جوړې، خلک یې مصروفه کړي دي. زه وایم چې دغه طالبانو مشران ته د جدم خان ډمبر ورغ وروره راته.
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پیدم په دې هیله چې نه شریک دغه کوم افغانان چې ځورول کېږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه، دا یو ډېر ځورونکی خبر ده چې زموږ تر غوږو را رسېږي. زه له خپلو مشرانو نه د یو یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم که هغه مخکني مشران دي، هغه هم دې د مشرۍ دعوه لري او دغه کوم چې اوس حاضرې دم اسلامي امارت د لدی نه غوښتنه کومه دې په غټه کچه باندې پوښتنه وکړي. که چېرته به دې تور باندې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي او جیلو ته اچول کېږي، نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوه شي چې هلته په میلیونه او افغانان همدغسې بې سرنوشته پراته دي. نو دوی دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي، هره ورځ یو به نیول کېږي یو به خدا خوشي کېږي. نو زه دا هیله کوم له بشري حقوقو نه، له یونیسیار نه او له دغه څوک چې د افغانانو مسؤول دي، هلته د مهاجرینو مسؤول دي، د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پوښتنه وکړي او دا په عزت را خلاص کړي، د آینده لپاره یې دې مخه ونیول شي. خیر دا که دا نشي کولی هغه حکومت باندې زور نه رسېږي، بیا دې یو دا مشران او خارجي موسسي او هر څوک چې دي مسئول کسان دا دي بیا ته یو زمينه جوړه کړي چې دا د وخت دا خو انسانان دي بیا دا کوم افغانان چې دا خبره اوري که چا خپلوان هلته وي نو هغه هم ځورېږي چې آیا دوی به هم نیولي ځکه چې ډېر یو له بل نه خبر ریس نه لري نادرکه دي د دې غوښتنه مونږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلټنه وشي نور که اسلامي هیواد دي نو دا خو مسلمانان دي هلته د هندو قدر شته د انګریز شته د چینایي شته صرف د افغان قدر پکې نه شته مننه تاسو نه
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او دغه کار د سمدستي درېدو غوښتنه کوي. دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن په دې اړه یو پیغام ورکړ او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په کلکه دې د افغانانو د زورولو او نیولو پروسه بند کړي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیسو یو درش افغان کډوال په کراچۍ ښار کې نیولي او ویلي دي چې لا به د ناقانون افغان کډوالو په وړاندې خپلې هڅې جاری ساتي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږونه واورېدل شي او حق یې ورکړل شي. دا خبره د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤل جوزف بوریل په خپل ټویټر لیکلی. او د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یو چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته لاره وکړله. لوبه د استرالیا په اډلید ښار کې وشوه. انګلستان په 14 اوور کې وتوانید د هند لخوا د 119 منډو هدف پوره کړی. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. په ایلیزو لوبغاړو جاس بټلر اتیا او ورسره الکس هیلز شپږتیا منډې وکړې. په دې ترتیب انګلستان را روانه یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه کوي. خبرونه مو واوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته
مخکخه خزی
د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلاست زنوري اسنوريم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو او خزو د زده کړې کار او فعالیت پر موضوعاتو خبرې کوو. خزې په ټولنیز ژوند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخې دي؟ په تېره د طالبانو لخوا د واک د ترلاسه کولو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې فعالیتونه تر څه حده محدود کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون د مختلفو لورو لخوا د خپرو شوو شمېرو له مخې په دې موده کې د په سلګونو زره کسانو په ډله کې چې دندې له لاسه ورکړي ښځې ډېرې اغېزمنې شوي دي. لږ شپږم ټولګې پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې دي او د لوړو زده کړو په برخه کې هم نجونې محصلانې له یو شمېر پوهنځیو منع کړی شوي دي. د لوړو زده کړو تحصیلي محصلو ته د لار موندنې په هدف په سږني کانکور کې له 106,000 زیاتو زده کوونکو په ډله کې نږدې 35% نجونې وې. د کانکور نتیجه هم 13 ورځې اعلان شو خو دا ځل د هغو 100 کسانو په ډله کې چې لوړې نمرې وړي یوه نجلۍ هم نشته. حال دا چې د تیر کال او وړم کال د کانکور اول نمرګان انجونې وې. د تیر کال اول نمره سلګي باران او د وړم کال هم شمسیاوه. د خبرونه ته مو هم د سګنی کانکور دو ګډونوالو ته بلنه ورکړې. د غراز مو څو نورو خزینه فعالانو ته هم بلنه ورکړې. وای هم قابله هلی غرشینده چې اوس د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. او د خزو د حقونو دو نورو مدافعانو ته به هم وروسته په خبرونه کې بلنه ورکړو. لومړی به ورشو د سګنی کانکور دو ګډونوالو د ننګرهار اوسیدونکو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه خویندې دي او په سګنی کانکور کې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالۍ شوي دي. تاسو دواړو ته لومړی مبارکي وایم. ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله.
مننه ژوندۍ اوسېنو ډي صاحب تاسو نن ډېره مننه او د مبارکۍ نم خوشاله شوم چې سره وغږېدم.
بله تاسو مقدسه نیکزاد یاست که آسمان نیکزاد؟
بله مقدسه نیکزاد.
یعنی په دې معنی مشر خور وي چې خبرې مو پیل کړې او که کشره؟
کشره خور وم چې خبرې مو پیل کړې.
ښه مشر تاسو ته وخت درکړي؟
هو.
ښه کراته ووایه چې څنګه شو چې دغه کانکور کې مو ګډون وکړ، څومره مو ورته تیاری نیولی و او آیا طب مو انتخاب کړی و؟
هو موږ کوشش کوو د اول نه خوښېدم طب وندی چې کامیاب شو د طب رشتې ته او امادګي مو ورته ویلي وه او ډېر کوشش هم د هغې په خاطر وکړو چې خپل اول لومړي انتخاب ته موږ کامیاب شو.
ولې مو طب انتخاب کړی و؟
ځکه چې موږ ټولنې ته خدمت وکړو، د دې طریقه کولی شي ښځینه خو ډېر محدود وظیفې ترسره کولی شي، نو په همدې خاطر باندې زموږ ټولنې باندې یو فشار غوندې دی چې دغه فشارونه زموږ د منځه یوسو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو.
مخکې مو ستاسو له تر سره خبرې وکړلې، ویل چې تاسو یو کال انتظار وست، یعنی په دې معنی چې وړم کال مو هم په کانکور کې برخه اخیستې وه خو د خپلې خوښې هغه پوهنځي ته نوې کامیابه شوې. یو کال مو انتظار وست، په دې یو کال کې آیا ناهیله شوې نه وئ؟ دا چې ښوونځي تړل شوي و معلوم نه و چې په سږني کانکور کې به د دولسم ټولګیو فارغانو ته ګډون ورکړل شي نه شي، آیا خپلو زده کړو ته مو بیا هم دوام ورکړ په خصوصي ډول؟
هو موږ ډېر کوشش وکړل سره دې چې هر ځل به موږ ته ټول ویلي چې نشته کانکور نه اخلي، دونه خواري مه کوئ، تاسو دا خواري عباس خواري ده، ښوونځي سره دې چې ښوونځي تړل شي او ټول هیلې مو د لاسه ورکړي، خو بیا موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړو او د خپل هدف ته رسیدو په خاطر باندې او خدای را سره مرسته وکړه خپل هدف ته ورسېږو.
په څه ډول مو زده کړې کولې؟ لاړې کوم کورس ته؟ چا در سره مرسته کوله؟ خپل مو په کور کې زده کړې کولې؟ درسي کتابونه مو درلودل؟
موږ د زده کړو په خاطر باندې کورسونه اخیستي وو، امادګي هم شروع کړې وه، بل د امادګي استادان خیر دي چې ډېر کوشش را سره کړی په امیر ساینسي علومو انسټیټیوټ کې، او د کورنۍ طرفه موږ ډېر حمایت د کورنۍ طرفه شوي وو چې زموږ مشر تر انجینیر صاحب زیرمل راحتګل زیرمل هغې را سره ډېر ملاتړ وکړو، پلار مې ټول ترونه مې ورونه مې، نو ټول موږ دې ته حمایت کول چې تاسو یې کولی شئ، تشویق کولی یو، تاسو اطمینان کولی شئ چې خپل هدف ته ورسیږي، نو موږ سره ډېر مرسته کړی.
اسما تاسو چې ما سره خبرې کوئ، خور مو ترڅنګ ناسته ده، تاسو ډېرې نمرې وړې دي که مقدسه؟
مننه نوري صاحب، زما نمرې چې دي تقریبا 312 دي او خور نمرې مې 301 نمرې دي، زما نمرې د دې نه لږې جګې دي او دا چې دی لومړی ځل دی چې زما نمرې مې د خور نه جګېږي. موږ همداسې په مکتب کې جوړه یو ځای مکتب کې مو په یو سنس کې وو، نو کله به زه ول کړم کله دا د نمرو تفاوت به زموږ دومره ډېر هم نه و. په اخر کال باندې جالبه خدا و چې زما او د دې نمرې برابرې وي، هر څه برابر و، خطونه هم تقریبا زموږ یو رقم دی، هر څه. نو زموږ استاد چې دی موږ سره یو څوک غونډې وکړو، زه به تاسو دواړه تله کې کښېنم چې کومه درنه ده، زه به اول هغه به کوم هغه نمره کوم دا بل به دویمه کومه. زموږ د خوشحالۍ او د تشویق د خاطر هغې داسې یو خبره وکړله، او یعنی موږ همداسې در سر ته موږ یو ځای ویلې، یو ځای زموږ نمرې، تیر کال هم زموږ نمرې بیخي یو رقم وي، خو سږ کال زما نمره ونه لګېږي.
همدا علت چې تاسو خبرې پیل کړلې او مقدسه مو پرېښوده، همدا علت چې نمرې مو ډېرې وړې دي؟
نه، ما ویل چې مقدسه نمرې خبرې وکړي، زما خوشحاله چې یعنی دام یو څه د خوشحالۍ احساس وکړي چې نمرې دا خبرې وکړي، نه دا به ښایي چې دې ورځ باندې ډېره خفه وایي چې زما نمرې ولې د تانه کمې راغلي دي.
ښه، یعنی څه حسادت خو به نه وي د تاسو ترمنځ دواړو خویندو؟
نه، د څه حسادت به نه وي، خو دې چې څومره زحمت ایستلی او د هغه زحمت په پرتله دا وایي چې زما نمرې کمې وي.
ښه دی، ښه. اسما کېدای شي چې مقدسه سره هم خبرې وکړو؟
هو، نوري صاحب کولی شي.
ډېره مننه، ورسته به بیا هم تاسو سره خبرې وکړو. خو مقدسه جان، تاسو ته بیا هم مبارکي وایم. اسما خو هغه د ډېرې خبرې وکړلې، خیر ما ځینې ټوکې هم ورسره وکړلې. په هر صورت تاسو دواړه خویندې یاست او دواړه طب پوهنځي ته بریالي شوي وو، یوه نمره دوه نمرې کمې یا پورته ښکته دا کوم معنا نه لري. په هر صورت کله تاسو پوښتم چې څومره مو خپله زیار ګاللی دی او آیا دا مو هغه هدف و چې باید هر ډول چې کېږي باید طب ته کامیاب شي او طب ولولي؟
هو، زمونږ د اول نام دا هدف و. سره دې چې موږ تیر کال کمپیوټر ساینس راغلو د ننګرهار، نو موږ ته ټول فامیلي ویلي چې ښه پوهنځی دی ویل ولی،
زمون شوق و سرنه و فامیل تم قناعت ورکورتم ویل چی زمون شوق در تر سره ده غوار چی دکتران شو او طولین تا دغا طریق خدمت کو نو اغی سرم شوق نو اغم منپکی مواقیستا او کسی سرسیم شوق و اللاغی تراو رسولیم او دوباره مبارزه شروع کردن.
تاسو دواړه خويندو دغه طب انتخاب کړی وو، حتماً تاسو نور هم صنفیان سره به هم تاسو په تماس کې وی، آیا نور هم طب یا نور په هنځو ته په سګنی کانکور کې بریالي شوی دی؟
خو زمونږ د کانکور آمادگی صنفیان وی چې مونږ یې ځندلې هغه پنځه شپږ نفر از مونږ سره او اته نفر نو څومره چې پاتې یو هغه ډېر کوشش کړی مونږ سره یو ځای ننګرهار طب ته کامیاب شوي دي.
یعنې تاسو په دغه تېر یو کال کې چې د کانکور لپاره مو آمادګي نیوله سره مسلسل په تماس کې ولې او کله مو داسې شوي دي چې یو ځای زده کړې کړي وي؟
هو مونږ هر وخت په تماس یو کله چې مشکل پیدا کېده نو یو بل ته سوالونه تبادله کول، هغې سره سوالونه حلول، د یو ځای لیدل هم کولې، خپل مشکلات د حل په خاطر باندې یو ځای مونږ درس لسته.
تاسو او اسما تیر کال په کانکور کې هم بریالي شوي وی، ګمانم چې کمپیوټر ساينس ته کامیاب شوي وی، خو هغه مو نه لوست، یو کال مو انتظار وویست چې د خپلې خوښې رشتې ته چې طب دی کامیاب شي. که راشو د هغه د تیر کال کانکور او د سګنی کانکور پوښتنې بیلې وې، آیا له داسې پوښتنو سره مخامخ شوي وی چې تاسو ورته آمادګي نه ونیولې؟
پوښتنې وي چې مونږ یعنی نه د مکتب په کتابونو کې وي، نه په هغه درسونو کې وي چې مونږ په آمادګۍ کې لوستلي، داسې ځینې پوښتنې وي چې مونږ هېڅ فکر نه کوو چې دا د کوم ځای نه دا پوښتنې راغلي دي، مونږ لوستې نه وي، بېخي ورته حیران وو. ځینې پوښتنې پکې وي، هو په انداز پوښتنې شته پکې.
مونږ ته هم ځینې د کانکور ګډونوالو دغه شکایت وکړ چې یو علت خو یې دا و چې وایي هغو ګډونوالو چې دولسم یې مکمل نه و لوستی او ورته ارتقا ورکړل شوې وه، دوی ویل چې داسې پوښتنې راغلې وي چې هغه د دولسم ټولګي پورې تړلې وي او موږ چې نه و لوستی، کتابونه مو نه و لوستي، نو هغه پوښتنې موږ ونه شو کولی چې ځواب کړو، نو په دې خاطر باندې هم ډېرې ښې نمرې مو ترلاسه نه کړلې. تاسو مخکې دولسم ټولګی لوستی او فارغ شوی وی، یعنی دغه پوښتنې چې تاسو سره مخامخ شوی وی، فکر کوئ چې له درسي نصاب نه وتلې پوښتنې وي؟
ځینې پوښتنې داسې وي په السنه په ژبو کې، یعنی د پدری کې او په پښتو کې ځینې داسې پوښتنې وي چې یعنی ټول یو بل ځینې امتحانونه چې مخکې ورکړ شوي، ځکه امتحان درې ورځې وو یا تقریبا دوه ورځې، نو موږ هغه ځینې صنفونو سره په تماس کې څنګه پوښتنې وي، یعنی د کوم کوم برخې نه پوښتنې راغلي، هغې مونږ ته وویل چې داسې پوښتنې په دری کې وي، په پښتو کې وي، یعنی مونږ نه وي لوستلې په یو کتاب کې، نه د کابل په دریګارو پښتوګانو کې د دری ژبو لپاره چې کوم دي، نه د پښتو ژبو لپاره چې کوم کتابونه دي پښتو او دری دی کې نه وي. ځینې به ویل چې دا د ماسترۍ د کتابونو پوښتنې دي، دغه مشکل په وو په سوالونو کې.
تاسو چې اوس دواړه طب ته پوهنځي ته بریالي شوي وی، د ننګرهار طب پوهنځي ته، له دې مخکې هم تاسو ډیر زحمت په مخکې لري، یعنی ډیر زده کړې باید وکړي، طب هم ډیر ساده نه دی او باید سم ولوستل شي، ځکه چې د انسانانو له ژوند سره تاسو په آینده کې سروکار لري. د څه مو آمادګي ورته نیولې ده؟ په دې مو هم فکر کړی دی څومره امکانات به تاسو لپاره خپله د کورنۍ لخوا مساعد وي او خپله به څومره هڅه وهان کوي؟ آیا هغه امکانات درته ګوري، یعنی مناسب دي؟
انشاءالله مونږ لپاره مناسب دي دغه امکانات. مونږ چې اوله کې طب کامیابي خپره شوه او مونږ ته یې ویل تاسو کامیاب شئ، نو لومړی نصیحت یې مونږ ته همدا و چې کامیابي خو ترلاسه کړه، نو دا کامیابي داسې نه شي چې د یو چا ژوند واخلئ، دا کامیابي به داسې شي د ټولنې د درد دوا به شي. نو مونږ ته کورنۍ ملاتړ کوي، امکانات راته برابروي او مونږ ته یې ویل دي چې تل به تاسو د غریب نه او د بیوزن نه حمایت کوي او خپل وظیفې ته به صادق اوسئ.
ډیر مننه د یو څو دقیقو لپاره راسره اوسئ. مقدسه او اسمان نیکزاد، تاسو دواړه خبرونه ته مو لکه څنګه چې مې مخکې وویلې، هلی غرشین چې په خپله قابله ده هم د ټلیفون لارې ورته بلنه ورکړې ده، ستاسو خبرې به دا اوس ټولې اورېدلې وي. هلی غرشین، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلامونه امي کښېلې تاسو ته ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو ته. اول خو زه اسماجان یا مقدسه جان ته د دې د بریالیتوب مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د پاینده کې د افغانستان د دردمن ملت د درد دوا شي.
ډیر مننه هلی غرشین. همدا ما غوښتل چې تاسو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد چې دواړه د سګنی کانکور ګډونوالي وي او ښې نمرې ګټلې د ننګرهار پوهنتون طب ته بریالی شوي دي، د تاسو هم مسلکانه کېږي
په آینده کې ورته څه پیغام لري؟ تاسو دغه زده کړې کړي د قابلې په برخه کې اوس هم فعالیت کوي، تب څومره سخت دی یا زده کړې څومره سخت دي؟
مننه. په صورت عموم باید وویل چې زده کړې خو ټولې سخت دي او اسانه دي، خو د طب برخه هغه برخه ده چې دا اساسي زده کړو ته اړتیا زده کړو ته ضرورت لري، د دې په خاطر باندې چې موږ ژوندې موجود ژوند سره سر و کار لرو. او په دې زده کړو کې ښه رول لري صداقت، تعهد او د خپل مملکت راتلونکي لیدل، ځکه دا هغه څه چې د خپل هدف ته رسوي او د کولای شي چې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي او د دې مملکت د درد باندې دوا شي. واقعا د طب درسونه ډېر مشکل دي، بیا د چې یو وکلان سفر مخکې لري د طب د درسونو او وروسته بیا نورې برنامې لري، نو دا د دوی لپاره هغه وخت دی چې دوی د هرې لحظه او د هرې ثانیې نه دغه وکړي، دا ګټه واخلي او دا وکاله دوی داسې فکر وکړي چې دوی مطلق د ټپ په مسلک کې بندیان دي او دوی باید ټوله توجه درسته واړي. زه اوس هم په خپل مسلک کې کار کوم، تقریبا د 2003 نه راپدی خو په خپل مسلک کې کار کوم او په افغانستان کې هم، او دوی په انده کې زمونږ سره به انشاء الله چې یو ځای وګپ وګ کار کوي او دوی زمونږ لپاره ویاړ دي، او موږ به هم دا مشران چې څوک دی ته د دې زمينه مساعده وو چې دوی د هغه څه چې موږ سره تجربه وي د دوی سره شریک شي او دوی ته ګټه پورته کړي.
مننه اغلی غرشین. مقدسه نیک زاد او اسمان نیک زاد، تاسو د اغلی غرشین څرګندونې واورېدلې، له تاسو به واورو څه فکر کوئ چې اراده مو ټینګ ده، عزم مو، هوډ مو ټینګ دی چې باید تب خول ولې چې په راتلونکي کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا په برخه کې خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي؟
منن نوري صاحب، زمونږ اراده دغه د کوچنیوالي څخه زمونږ هم دا هیله او دا اراده هم درلوده چې موږ به یو ورځ لوی کیږو او د ټولنې ته به خدمت کوو او د ټولنې د درد دوا کیږو. به او زمونږ د هیواد او د ملت لپاره ډیر دردونه کالي، ډیر دلته ډیر خلک، ډیر کونډې، یتیمان او یعنی ډیر بد حالت زمونږ په هیواد باندې تیر شوی دی، او موږ به دوی لپاره هغه څه کوو چې د دې هیواد زمونږ ته سترګې دي او موږ ته هیله ده، او د دې خدمت به موږ کوو، د دې خدمت به موږ کلک ملاتړو، او د دې خدمت د دې ملت لپاره به موږ تل
همیشه کار کو. بله، سره ورته دی مقدسه جان، تاسو وی او که اسما و چې دا اوس خبرې وکړي؟ مقدسه جان به هم خبرې کوي.
مننه نوري صاحب، مونږ چې کله ماشومتوب نام دا روحیا مور پلار را کړی، کورنۍ را کړی، دا چې یوازې درس ویل نه دی، باید دغه درس د خپل دین ادا کول دي، نور د ټولنې لپاره موږ باید خدمت وکړو، د هغې په شونډو باندې مسکار ولو سره دي چې ډېره سختۍ زموږ ټولنې ګاللې دي، او د هغې په خاطر باندې موږ باید نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو چې زموږ ټولنې ته خوشحالي او آرامي راشي او د غم او خفګان ختم شي.
ستاسو پیغام نورو ټولو ملګرو ته څه دی چې په سږني کانکور کې نه دي بریالي شوي، پیغام ورته څه دی؟
زمون یوازنی پیغام ورته مبارزه کول دي، لکه څنګه چې موږ مبارزه وکړله نو داسې دوی باید مبارزه وکړي. الله تعالی دومره غریب ذات نه دی چې خپل پور په بنده ته ورنه کړي، هغه خپل پور ادا کوي. اسمان تاسو مبارزه وکړي، الله تعالی مهربانه دی، تاسو ته د هغې بدله درکوي، اسمان تاسو کامیابیږي په خپل هدف کې. لکه څرنګه چې موږ ته ویل شوي چې کانکور نه اخیستل کېږي، نه اخیستل کېږي، بار بار ګرځي، زموږ هیلې د منځه تللې وي، خو بیا موږ هغه خپله مبارزه کوله، خپل هدف هم ټاکلی و، غوښتلم چې هدف ته ورسېږو، نو هغه موږ په مبارزه کې کامیاب. څنګه چې موږ کانکور امتحان واخیستل شو، همداسې الله تعالی مهربان دی، مکتبونه هم شروع کېږي، موږ ورته هیله لرو، په الله باور لرو. نو مبارزه یوازینۍ لاره مبارزه کول دي.
مقدسه جان، تاسو چې دا اوس ستاسو خبرې اوري، مسؤل چارواکي تاسو تر 12 پورې دغه مزل وهلی وو، اوس چې کچېرې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ دغه مزل بندیږي، نو راتلونکي کې به څوک په کانکور کې بیا ګډون کوي، یا څوک به بیا طب لولي، او د طب په برخه کې به بیا څوک ښځینه فارغانې موږ لرو، هغه برخه چې د افغانستان نن ورځ لرې پرتې سیمې په تېره بیا ښځې ډېرې ورته اړتیا لري چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو، متخصصینې ولرو، څه پیغام مو دی ورته چې دا ښوونځي باید پرانه نیزي د نجونو پر مخ؟
چې بیا هم په کانکور کې د تاسو په شان نور نجونې ګډون وکړي او مختلفو پوهنځیو ته کامیاب شي، هغه مهم و چې ټولنه ورته اړتیا لري.
موږ د چارواکو نه همدا غوښتنه در، لکه څنګه چې دغه چارواکو بندیزونه لګولي د مکتب په برخه کې، مکتبونه تر اوسه شروع نه دي. زمونږ ډېر صنفین ځینې مشکلاتو د عمله د آمادګۍ صنفین چې دوی سره موږ په اړیکه کې وو، آمادګۍ پرېغوستله، ځینې اقتصادي مشکلات، ځینې نور مشکلات. په دې خاطر باندې سکل د کانکور شمول کمی جنکیانو چې امتحان ورکو ډېرې کمې وې، د هلکانو په نسبت جنکیانو تعداد کم و. نو یو د دغه ویرې په خاطر باندې چې مکتبونه نشته، د درس نشته، په دغه خاطر کمښت راغی د جنکیانو په تعلیم کې. بل دا ده چې د هغوی مکتبونه ډېرو ته هیله مند چې مکتبونه شروع شي، نو باید چارواکي په دغه برخه کې ډېر غور وکړي او مکتبونه شروع کړي، ځکه ځینې جنکیانې خپل زړه نه ښه کوي، ځینې چې زړه ښه کوي درس او تعلیم ته، هغې باندې دغه شان مکتب بند دی. نو چارواکو نه هم غوښتنه ده چې مکتبونه ورته خلاص شي، چې د هغې ته د درس زمینه برابره شي او هغې درس وي.
مقدسه نیکزاد، اسمان نیکزاد، له تاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړل. تاسو ته د ډیرو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځی هم پیل کړئ او ښه درس ووایئ، ښه سبق ووایئ او د دې پوهنتون نه هم اول نمرګانې فارغ شئ، تر څو د خپل هغه رنځېدلي او ربړېدلي د ولس په درد دوا شئ. په افغانستان کې نن ورځ په تېره بیا د روغتیا په برخه کې ډیر زیات خدمتونه ورسته پاتې دي. د افغانستان ټولنه د قابلګانو په برخه کې، د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې له کمبود سره تل مخامخ وو، اوس هم سره مخامخ دي. او په دې هیله چې وکول شي تاسو دغه یو خلا ډکه کړئ. کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د مخکخو خزو خبرونه ده. په خبرونه کې دوه نورې میلمنې هم لرو، هلی غرشین چې قابله ده او دغه راز د ښځو د حقونو مدافع، خدیجه امین هم د ټلیفون له لارې را سره وصل شوې ده. آغلی امین، تاسو ته هم خیر اغلاست وایو.
سلام، وخت مو په خیر، او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټولو روغ او جوړ اوسئ.
بله آغلی امین، نه پوهېږم چې تاسو د خبرونې له کوم برخې را سره وصل شوي وي. مخکې مو د ننګرهار د دو خویندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څرګندونې به مو اوریدلې وي چې د سګنی کانکور کې ډېرې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار ته پوهنتون ته بریالي شوي وي. کومه تبصره غواړې پې وکړي؟
دوی ته مبارکي وایم چې په دغه شرایطو کې چې نجونې اجازه نه ورکول کېږي چې ښوونځی ته لاړ شي، لیکن دوی په دغه حالاتو کې درس ویلی ده او په کانکور کې بریالي شوی، نو دوی ته ډېر مبارکي وایم. او هیله لرم چې نور نجونې هم همداسې درس وایي، ځکه چې نجونې په کلونو کلونو کې په افغانستان کې ډېر زیار ایستلی ده، ځکه چې زموږ په ټولنه کې په کورنۍ کې ځینې مشکلات دي او شته ده پخوا وو. نو داسې چې نجونې پیدا کېږي چې دوی درس وایي او په کانکور کې دومره خدمې اخلي، نو دوی ته زه مبارکي وایم. او دا موږ ته نور هم هیله ورکوي، موږ هیله من کېږو چې د افغانستان راتلونکي انشاءالله به دوی به ډاکتران شي او خپل ولس ته په خدمت وکړي.
دواړو خویندو تیر کال په کانکور کې هم ګډون کړی و، خو د خپلې خوښې پوهنځي ته نه وې بریالۍ شوې. یو کال انتظار وویست چې د خپلې خوښې پوهنځي ته چې طب کامیاب شي. په دې یو کال کې هم په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړل شوي وو. کراشو اوس دې ته که همدغه بهیر په همدې شکل باندې دوام وکړي، یعنی په دې معنا چې نجونې پرې نه ښودل شي چې منځنیو او لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، نو په بل کال کانکور که به بیا څوک ګډون کوي؟ یا موږ به د دولسمو ټولګیو فارغان خو نه لرو؟ د کومو ټولګیو؟ د لسمو ټولګیو، د نهمو ټولګیو، هغه د هغه هم د دوه درې کلو مخکې.
چې طالبان هدف هم دا ده چې نجونې درسونه وایي او دوی غواړي ډېر په سیستماتیک ډول ښځې له ټولنه څخه لري. نو دا ټول د طالبانو هغه یو هدف ده چې هغوی نه غواړي چې ښځې درس وایي. او اوسرنګه چې زه خبر یم، ډېری ښوونځیونه هم ویلې، نجونو ته ویلې شوی چې تاسو نشئ کولای چې دا وټاکئ، ځکه چې تاسو نشئ درس ویلی. نو یوازې موږ خو نشئ کولای چې طب ووایو، ځکه چې ځینې نجونې دي لکه چې غواړي خبریاله سي یا هم انجینیر یا په بل برخو کې، دوی غواړي چې درس وایي. او که وضعیت داسې دوام وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په راتلون کې کال کې انجونی وی او دوی امتحان ورکړي، ځکه چې اوس ښوونځي بند دي. دوی د غواړي چې ښځې نو درس ونه وایي او ښځې په آزاد توګه خپل نظر وړاندې نه کړي. دوی غواړي چې ښځې په کور کې کښېني او بس یوازې همدومره غواړي چې ښځې کار واخلي چې ماشوم نړۍ ته راوړي او د کور کار وکړي. چې دا زموږ لپاره د قناعت وړ نه ده او موږ داسې نه غواړو.
د ماشوم په زیږون کې به څوک مرسته کوي؟ هیلې غرشین، تاسو قابله یاست. د قابلګۍ لپاره هم باید د دولسم ټولګي فراغت لازم دی. څوک چې غواړي چې قابله شي، قابلګانې به له کومه کیږي که چیرې دغه بندیز پر نجونو باندې همداسې دوام وکړي؟ د نجونو په زده کړې باندې
یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه موږ که اوس دا کومه قابله چې لرو دا شاید په راتلونکي کې زموږ د دې لپاره بکاپ یا پشتیوانه ونه لرو، ځکه مخې ته بیا زموږ تګ دی که نه. مخې ته موږ په سیستماتیک ډول ځینې قابلې تقاعد کوي، ځینې قابلې سفر کوي، ځینې قابلې مسلک پرېږدي د وظیفې نه ځي. هغې ته شاته باید نور ولرو چې روزنه ولري. که چېرته دا مکتبونه په همدې شکل بند پاتې شي، موږ هم په خپل مسلک کې په باندې یو دوو کالو کې شاید د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو او حتی شاید بیا د راتلونکي دوباره د دولسم صنف فارغین موږ د قابلګۍ دپاره ونه لرو، ځکه زموږ د قابلګۍ پروګرام ډیپلوما پروګرام دی او زموږ قابلې د کانکور د امتحان د لارې راځي د قابلګۍ پروګرام ته شاملې. دا د قابلګۍ د مسلک دپاره هم یو ډېر غټ چالنج یا یوه ډېر غټه موانع ده چې دا اوس موجود لري.
د طالبانو چارواکي دغه موضوع نه درکوي؟ ټورنه آیا اړتیا نه لري په تېره بیا دغه د روغتیا په برخه کې دوی تاکید په همدې باندې کوي؟ تېره ورځ د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو ته چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا یو نوې پالیسی باندې کار شوی دی او ورته ویل شوی چې باید ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړي او ښځینه ډاکټر باید ښځې وګوري که هغه نسایي ولادي ده که نورې ناروغۍ دي که بل دي. کله چې دا فرمانونه ورکوي دوی دغه ښځینه ډاکترانې له کومه کوي؟
ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ یوازې په افغانستان کې د نسایي ولادي مریض ډاکترانو یو ډېره کتله لرو، یعنې ډېر زیات کتله نسایي ولادي مریضان ډاکتران لرو. ولې بدبختانه دا یو شی باید درته ووایم چې په دې څو تېرو څو کلونو کښې هم زموږ خویندې دې ته نه وي حاضر شوي چې په نورو رشتو کښې لکه په اورتوپیدي کښې لکه په داخله کښې لکه په مطفالو کښې لکه په جلدي کښې لکه په ګوشوپبول کښې لکه په اندوکرایلوژۍ کښې همداسې په دې نورو برخو کښې زده کړې وکړي، ځکه د ټولو فوکس نسایي ولادي طرف ته. او که چېرته دا موضوع په دغه شکل باندې لاړه شي، تاسو په دې مطمئنه شئ چې موږ د ډېر غټو طبي چالشونو سره مخ کېږو، ځکه زموږ په ځینو رشتو کښې حتی زنانه متخصصین نه لرو. د مثال په ډول باندې که زه درته یم چې د سرطانونو په بخش کښې یا د انکولوژۍ په بخش کښې تاسو پوهېږئ چې د نړۍ په سطحه باندې د سینې سرطان دویمه درجه سرطان دی، د هغه چې ډېر خلک یا ډېرې مېرمنې ژوند د لاسه ورکوي دي.
افغانستان خو شتمن هېواد هم نه دی لکه د خلیج هېوادونو په څېر چې هندي ډاکترانې یا نرسانې یا د اروپانه ورځي هلته ورته د روغتیا په برخه کښې خدمتونه سرته رسوي. دا خو افغاني ټولنه ډېره لوېدلې ټولنه، ډېره غریبه بېوزله ټولنه ده. دغه کدرونه به له کومه پوره کوي؟
نو دغه اوس د دولت چارواکو ته پکار دي چې د دې کدرونو د پوره کېدو په خاطر باندې په خپلو پالیسیانو کار وکړي، زمینه دې ته مساعد کړي چې زموږ خویندې درس ووایي، درنونه درس ووایي او موږ سپېشلستان ولرو چې تر څو کار وکړي. تر کومه به د پردي ملک نه یو څوک راځي زما په ملک کښې به کار کوي، ما په مریض به تحقیق ولې کېږي د پردي د ملک.
خدیجه امین، خپل بحث سره راټول کړو. دغه وضعیت چې تاسو اوس ګورئ، څه پیغام لرئ د طالبانو مسؤولو چارواکو ته؟
لنډه غواړم ویل چې یوازې په روغتیا کښې موږ ښځو ته ضرورت نه لرو، موږ په هر برخه کښې ښځو ته نجونو ته ضرورت لرو چې باید درس ووایي او کار وکړي لکه پخوا غوندې. اوس هم زه خو نه غواړم چې طالبانو نه څه غوښتنه ولرم، لیکن هغوی ته ویلی شم چې اجازه ورکړي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې هېڅ داسې معقوله خبره نه ده چې موږ ته وویل شي چې د دې لپاره موږ د مکتبونه تر اوسه بند ساتلی. هېڅ داسې په منطق کښې نه راځي چې موږ داسې فکر وکړو چې د ښوونځی ولې تر اوسه پورې بند ده. نه اقتصادي مشکل ده، که اقتصادي مشکل ده ولې هلکانو ته نه ده؟ که دوی وایي چې اقتصادي مشکل ده نو د هلکانو ښوونځی باید هم وتړل شي. زه دا غوښتنه لرم چې نجونو ته بېرته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي او ښځو ته بېرته د خپل دندو ته د دوام ته اجازه ورکړل شي. نو همدا زموږ هدف ده.
کورودان هیلې غرشین، تاسو که دا خپلې خبرې سره راټولې کوي څه غواړئ ووایئ؟
هېڅ نړۍ بې تعلیمه مخې ته نه شي تللی، هېڅ هېواد بې تعلیمه پرمختګ نه شي کولی، او هېڅ کورنۍ خپل اولاد په هغه شکل چې غواړي ښه توګې وروزي نه شي روزلی تر څو چې یوه مور باسواده نه او یوه مور د علم په زیور باندې سنبال دی.
پس خب داری چه منگا دولت رهبری نه هر چوک چه پرست کدی دا خواهیشو کچه روی چه دا افغانستان دا علم دروازی خلاصی کن او بیا منگا دا سید جمال الدین افغان غندی چه وی دا سید جمال الدین افغان وطن دا سید جمال دو دست نور سید جمال الدین افغان مثالون اول رو چه دا سوده و هواد تا خدمتو کن او دا خبر هواد دا بازه دا پارت سره شریک
باندې بیستونی بڑو او مخه دلار. ډیر مننه هلی غرشین د خزو د حقونو مدافع خدیجه امین له تاسو هم مننه او دغه راز د ننګرهار له دوه اوسیدونکو دوه خويند مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. دواړو په سګنی کانکور کې لوړ نمرې وړي او د ننګرهار په هنتون تپ په هنځیته بریالي شوی دی.
قربان تا نشم قربان وطنم تا نشم قربان